په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په رابورونی کې اوري چې د شوزو چارو وزارت وایي د تخار ځینې امنیتي چارواکي پرې 15 کلن نجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د بغداد په یو مارکیټ کې دوه بمي چاودنو وشتنه وژلي. روسیې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې سمدستي یو پریکړه لیک تصویب کړي او پکې په سوریه کې د سولې لپاره د مسکو د طرحې ملاتړ وکړي. حدیث پردیس خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین وایي د ولسمشر د هغه حکم عملي کېدو تشمن دي چې په کورنیو چارو وزارت کې د درغلیو د څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو درې ورځو بعد د هلمند کندهار لویه لاره بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي او د ولسي جرګې مشر په کابل کې د هوا ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین وایي د ولسمشر د هغه حکم عملي کېدو تشمن دي چې په کورنیو چارو وزارت کې د درغلیو د څېړنو غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ ټیم په دې موضوع کار پیل کړی څو معلومه کړي چې په تیرو کلونو کې چا او په کومه کچه د کورنیو چارو په وزارت کې درغلي کړې ده.
اداره لوی څارنوالۍ به منظور تعمیل
د وی د افغانستان د لوی څارنوالۍ ادارې د ریاست جمهوری د حکم د عملی کېدو لپاره پلاوی ټاکلی او پلاوی د خزې د روښانه کېدو لپاره خپل کار پیل کړی دی. د ښاغلي رسولي په خبره که څه هم د ارزونې لړۍ وخت نیسي خو د لوی څارنوالۍ پلاوی د یو منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې په تیرو کلونو کې د ټولو قراردادونو جزئیات له دوی سره شریک کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو درې ورځو بعد د هلمند کندهار لویه لاره بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار د لویې لارې په اوږدو کې ټولې امنیتي ستونزې حل شوې خو د هغو پلونو جوړول چې د وسلوالو مخالفینو له لورې ویجاړ شوي تر درې ورځو وخت نیسي.
منتظر همی هستیم که پلها یک بار دیگه بازسازی شود.
دیتا منتظر یو چه پلونه بیا ورغول شي ځکه چې دا پلونه تورستانو ویجاړ کړي او باید ترمیم شي. لږ څه امنیتي ګواښونه موجود و. هغه مرافعه کړي په یوازې دوه درې ورځو کې بعد دغه لار خلاصه شي.
د یادونې ده چې د هلمند کندهار لویه لاره له تیرې شاوخوا یوې اونۍ راهیسې له دې کبله د ټرافیکو پر مخ تړلې ده چې د حکومتي چارواکو په خبره په ځینو سیمو کې طالبانو پلچکونه په ماینونو الوزولي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وروستۍ خبر د افغانستان د ولسي جرګې مشر په کابل کې د هوا ککړتیا د اندېښنې وړ بولي. عبدالرؤف ابراهیمي چې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دی وی دا د حکومت او پټوله کې د دولت لپاره یو ګواښ دی. دوی مسؤلیت لري چې په کابل کې د ککړې هوا د پاکوالي په برخه کې ژر اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینو غړو هم نن د ملي شورا په انګړ کې د کابل د ککړې هوا او په دې برخه کې د حکومت له لوري د نوي اقداماتو له کبله یو اعتراضي غونډه وکړه. کابل په نړۍ کې یو له هغو محدودو ښارونو څخه دی چې د ولسي جرګې د غړو په خبره ورځ تر بلې پکې هوا خرابیږي چې دې چارې د دغه ښار اوسیدونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکارې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
سلامونه. د بغداد په یو غنګونه مارکیټ کې دوه بمی چاودنه وو ویشتنه وژلې او لسګونه نورې ټپیان کړې دي. پولیس وایي دغه چاودنې نن سهار وختي غو دوکانونو ته نږدې سوي چې د موټر پرزې خرڅوي. تر اوسه د پیش مسولیت چا نه دی اخیستی خو تر دې وړاندې په بغداد کې د اسلامي دولت ډلې پر ملکیانو ورته بریدونه کړي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو چاودنه ځان وژونکې حمله وه خو دوهمه یې په سیمه کې ځای پر ځای سوی بم و چې وچاودېد. د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې څخه ډېرې هغه سیمې د عراق حکومت لخوا بیرته نیول سوي چې دوی په 2014 کال کې لاندې کړې وې. روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې سمدستي یو پریکړه لیک تصویب کړي او پکې په سوریه کې د سولې لپاره د ماسکو د طرحې ملاتړ وکړي. د دې پریکړه لیک مسوده روسیه چمتو کړې ده او پکې د سوریې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ پر اوربند او خبرو ټینګار شوی دی. په پریکړه لیک کې همدارس د سوریې په مشرۍ چې ملګري ملتونه به سهولتونه ورته برابروي د خبرو غوښتنه شوې ده. ماسکو وایي چې دا خبرې د جنوري په روسیو کې په قزاقستان کې ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین وویل چې امنیت شورا به نن د روسیې وړاندې شوې مسودې ته رای ورکړي. لویدیځ ډیپلوماتان ویلي دي چې دوی به مسوده ولولي او نه غواړي چې په بیړه هغه تصویب کړي. د ورمونت په نوم د برقي سمنالاتو یوې لوی شرکت ویلي چې د دوی په یوه لپټاپ کمپیوټر کې د یوه تخریبونکي سافټویر کوډ موندل شوی دی چې د امریکا حکومت وایي دغه کوډ د روسیې هاکرانو لخوا کارول کېږي. په امریکا کې د برقي سمنالاتو یو بل شرکت بورلینګټن ویلي د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون دغو شرکتونو ته د ګریزلی سټیپ لخوا د دغو سافټویرونو د کارولو له کبله خبرداری ورکړی و. ګریزلی سټیپ د روسیې یو له هغو کمپاینونو ته ویل کېږي چې سږ کال د امریکا د ډیموکرات ګوند پورې اړوندو کمپیوټرونه هک کړي وو. چارواکي وایي شایي په ورمونټ کې هکرانو د ازمایلې وي چې آیا دوی کولی شي د امریکا په برقي شبکو کې نفوذ وکړي که څنګه. روسیه تیر کال د اوکراین د برېښنا د تولید شبکې په حق کولو تورنه شوې وه چې شاوخوا 250,000 کسانې له برېښنا بې برخې کړل، خو روسیې دا تورنه رد کړه. بلخوا روسی ډیپلوماټان د دسمبر پر 10مه نیټه د سپینې ماڼۍ له سپارښتنې سره سم په واشنگټن او نیویارک کې له خپلو دوو تاسیساتو څخه ووتل. دغو روسانو ته چې د امریکا ادارې په جاسوسۍ تورن کړي وو تر غرمې وخت ورکړل سوی و چې خپل تاسیسات تخلیه کړي. دوی تر ماپښین پورې په کوچنیو موټرو او بسونو کې چې ډیپلوماتیک لایسنس یا پلیټونه یې درلودل له یادو سیمو څخه ووتل. د امریکا د اپر بروک ویل سیمې شاروال ایلویت کانوی ویلی چې د روسانو تخلیصي وسیمې اوس د امریکا د حکومت تر کنټرول لاندې دي. سپین ماڼۍ وایي د روسانو په دغو تاسیساتو یا ودانیو کې استخباراتي غونډې کېدلې. د سپین ماڼۍ دا پریکړه د هغو اقداماتو یوه برخه وه چې روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د انټرنیټي بریدونو ته اداو په ځواب کې کړی دی. پر دې سربېره ولسمشر اوباما پر روسیې نوي اقتصادي بندیزونه هم اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین دغه ګام د نه زغم وړ بللی دی. په تېره بیا د کرسمس اختر د رخصتیو پر مهال چې د په خبره شونځي رخصتي او دغو کورنیو پلان درلود چې په دغو تاسیساتو کې خپلې رخصتۍ ولمانځي. چین وایي پلان لري چې د 2018 کال تر اخره د آج تجارت بند کړي. له دې سره به د افریقایي فیلانو د وژلو مخه ونیول سي. د چین حکومت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د نوي کال په ترڅ کې به د آج پر قانوني خرڅلاو بندیز ولګول سي. د چاپیریال ساتنې ډلو د پیکینګ دغه اعلان د 2018 کال یو ښه خبره کړل ده. او وروستۍ خبر دا چې د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په نړۍ کې په 2018 میلادي کال کې 3 نوي خبریالان او د رسنیو کارکونکو د کار پر مهال وژل شوي دي. د دې خبر په بنسټ عراق او افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړي هیوادونه وو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په کلنی راپور کې چې پرون خپور سره غلي دي چې دغه شمیره د 2015 میلادي کال په پرتله کم دی. په هغه وخت کې د رسنیو 112 کارکونکو وژل شوي وو. د خبرونو پای.
دوی بجے او څه باندې اته دقیقې سوې. د شوزو چارو وزارت وایي د تخار ځینې امنیتي چارواکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د پخواني وزیر مجتبی پتنګ په ګډون په فساد تورن د دغه وزارت د دریو مرستیالانو د دوسیو څېړنې اعلان دي تکمیل سوي. د سریفل ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې وسلوالي ځوروي خو نه پوهیږي چې دولت ضد وسلوال دي که محلي پولیس.
د شپې له خوا نه چې موږ ځوروي طالب په نامه ځورول کیږو. رقم رقم خلک راځي طالب په نامه، هیڅ نه پوهیږو چې دار به کای دی که طالب دی.
په اورزګان کې خلک له بیکاری شکایت لري.
نه کار څه نه ښایسته اوس وړه د بل د کور راوړم.
یا ورور ورځ پیدا شي بل ورځ بیا نه کېږي. هغه ورور هغه قدر کې پیدا شي چې موږ ماښام وخورو او د بلې شپې بیا نه پیدا کېږي.
کارپوهان وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د اقتصادي مرستو په جلب کې بریالی و.
امیدوار چې زموږ دولت وکولی شي چې پکې یعنې د دغو کومکو د استفادې په برخه کې هم موفقانه او هر ګامونه پورته.
په 19 پروګرامونه په همدې خپرونې کې واورئ. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تخار ځینې امنیتي چارواکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. د دغه وزارت مرستیالې نن ازادي راډیو ته وویل چې د تخار د ښځو چارو ریاست د دغو کسانو لخوا ګواښل سوی او نسي کولی چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي. تفصیل د ناجیې صافی په راپور کې.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د تخار د ښځو چارو د رئیس په حواله وایي چې د 15 کلنې سهار د تجاوز په قضیه کې د دغه ولایت یو شمېر امنیتي چارواکي لاس لري او د دغه ادارې مسؤلین د پولیسو لخوا ګواښل شوي چې یا د قضیه پټه وساتي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو له وزارت سره په تماس کې دي او یا د قضیه تعقیبوي.
ریاست امور زنان تخار د تخار د ښځو ریاست نه غواړي چې دغه قضیه د دوی له ادرس افشا شي، ځکه هغه کسان چې د تخار د امنیتي ادارو پر راس کې دي او په تجاوز کې لاس لري بالفعل په دندو کې دي او دوی ځکه له دغو خلکو ویره لري چې ګواښل شوي دي او نشي کولای چې د دغو کسانو نومونه او ادرسونه افشا شي.
د سیمه ییزو چارواکو په وینا 15 کلنه سهار له 3 کلونو راهیسې د 9 کسانو په منګولو کې وه او دغه نجلۍ د تخار د پولیسو په عملیاتو کې له هغې ډلې ژغورل شوې چې د کم عمره ماشومانو نه د ناوړه استفادې او مخدره موادو په کاروبار کې تورنه ده. پولیس وایي چې د دغې نجلۍ د قضیې په تړاو 2 تنه هم نیولې دي. ویل کېږي دغې نجلۍ ته په دې موده کې د نارینه و جامې ور اغوستل کېدې تر څو څوک پرې شک ونه کړي. په ورته وخت کې د تخار والي وایي چې پر 15 کلنې سهر نه یوازې جنسي تېری شوی بلکې په تیرو 3 کلونو کې ورته نشه یي مواد هم ورکړل شوي دي. د تخار والي محمد یاسین ضیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دغې نجلۍ بشپړ هویت معلوم نه دی، خو په وینا یې چې د دغې نجلۍ د قضیې په اړه څېړنې پیل شوي دي.
هر څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي هغوی به ونیول شي او باید د خپلو کړنو ځواب ورکړي. انشاءالله په دې برخه کې به په جدي ډول څېړنې وشي او عدالت به تدبیر شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې یاد نجلۍ د تخار خوندي سیمې ته انتقال شوې ده، خو په وینا یې چې اړتیا ده د درملنې لپاره کابل ته ولېږل شي. د تخار والي وایي ولسمشر هم ورنه غوښتي تر څو یاد قضیه په جدي ډول وڅېړي. خو د تخار امنیه قمندان نور محمد حکیمی پر پولیسو لګول شوي تورونه رد کړل او ویل چې پولیسو د غنجلې ژغورلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې هم د سرپل په مرکز کې پر یوې 9 کلنې نجلۍ اشور خال د یو 6 کلن سړي لخوا جنسي تېری شوی و.
ومردل چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تخار ځینې امنیتي چارواکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تجاوز په قضیه کې لاس لري. د افغانستان په شمال کې تم کیږو په سرپل ولایت کې خلک شکایت لري چې محلي پولیس یې په سیمو کې خلک وژني او له خپلو وسلو په استفادې د خلکو لارې نیسي او لوټوي. خلک وایي چې نه پوهیږي دغه وسلول محلي پولیس یې اربکیان دي که وسلول طالبان. مجیب رحمان حبیبزای او نور تفصیل.
د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په دغه سیمه کې د محلي پولیسو یعنې اربکیانو او طالب وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن دی او دواړه ډلې په یو قسم جامه او یونیفرم کې فعالیت کوي. خلیل د سرپل ولایت د بهسودو سیمې اوسیدونکی دی.
وروره دلته نه د اربکي فرق کېږي، دلته نه د طالب فرق کېږي. هر څوک راځي خپله نفع دلته کارونه کوي. د ورځې کسان مړه کېږي، څوک یې پوښتنه نه کوي چې دا اربکي مړ کوي که طالب مړ کوي. د شپې له خوا نه راځي موږ ځوروي، طالب په نامه ځورول کېږو. رقم رقم خلک راځي طالب په نامه، هېڅ نه پوهېږو چې دا اربکی دی که طالب دی.
د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي هم د لارو د نامنه کېدو څخه شکایت کوي. د هغوی په خبره چې محلي پولیس د لارو په اوږدو کې مسلحانه غلاوې ترسره کوي او مسافرین وژني. د بلخاب ولسوالۍ اوسیدونکي حسین پاړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خودم از مردم بلخاب هستم. رای ما از طرف مچه سبز اینجا بیخی به کلی بند است. دیگه وضعیت را بیخی ناامن است. در ناامن شی هر دقیقه مسلح ما را تهدید میکنه. دیگه رای در اصفهان که است ناامن است. دوزا میگیره. چند روز پیش موتورا را استاد که از زد قد مرمی یک نفر را کشت، یک چند نفر دیگر زخمی کرد. اونا اربکی هستن.
از دی رادیو دستون زد چه محلی پلیس با مسلح نقلا و دی خلکو پوشنو که لست لری دی سر پل چارواکو سر شدیگه کرد. دی سر پل ولایت دی امنیت همه را عنایت عبیب دی محلی پلیسو پورا د تر سره شوی شکایتونه بې ځای بولی او زیاتوی چې تر دمه د سرپل امنی قومندانۍ ته داسې کوم شکایت نه دی ثبت شوی چې سیمه ایزو پولیسو هم خلک وشلی وي. دا داوی به اساس دی خو د بلخاب دلار پاره باید وایم چې یو یا دوه ځله محلي پولیسو د گاډو د تګ ممانعت وکړ، ځکه چې پکې مخاور او د نفوس خواندان کسان پکې تګ راتګ کوه او د لار نام نه ده په دې کې طالبان موجود دي. دا کسان یې له ځانه سره بیول دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم په تیرو کلونو کې د سرپل محلي پولیس له طالب وسلوالو سره په همکارۍ او د غیر قانوني فعالیتونو په ترسره کولو تورن شوي دي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
لویا ترنولی وای د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر مجتبی پاتنګ په ګډون په پاسات تورن د دغه وزارت د دروي مرستيالانو د دوسیو څېړنې لاندې تکمیل سوي. حقوقي کارپوهان وای پادلی او قضایي ادارو کې د فساد موجودیت د دې سبب سوی چې ځینې قضیې تر کلونو پورې وزنډیږي. تفصیل د عباد الله حننزي پر راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر د حکم پر اساس په فساد تورن د کورنیو چارو وزارت د دریو مرستيالانو د دوسیو څېړنې لا هم دوام لري. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې قضیې د څېړنې په هدف یو پلاوی ته دنده سپارل شوې او عملاً پرې کار کوي. ښاغلي رسولي وویل که څه هم د څېړنو لړۍ وخت ته اړتیا لري، خو د لوی څارنوالۍ یاد پلاوی د منظم پلان له مخې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې د تیرو کلونو د ټولو قراردادونو جزئیات له دوی سره شریک کړي څو معلومه شي چې چا او په کومه کچه درغلی کړي دي.
دای وایي
تر اوسه پورې ټاکل شوي پلاوی په لومړي ګام کې له کورنیو چارو وزارت څخه د هغو کلونو د قراردادونو غوښتنه کړې چې په دغه حکم کې ترې یادونه شوي، څو یاد قراردادونه وڅېړل شي او دا معلومه شي چې څوک او څومره پکې ښکیل دي. شاوخوا یو میاشت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم پر صادرولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني مرستيالان مشتبه پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی ممنوع الخروج اعلان کړل او دوی د تحقیقاتو په هدف لوی څارنوالۍ ته معرفي کړل. د معلوماتو له مخې یادو کسانو د 1901 تر 1904 لمریز کلونو پورې د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د مرستيالانو په توګه کار کړی دی. د ولسمشر د حکم پر بنسټ د امساتنې موینیت د تدارکاتو برخه د ټولو کارکونکو دندې هم ځنډول شوي او د عدلي تعقیب په هدف لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. هاخوا حقوقي کارپو سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون پر بنسټ یو قضیه باید په 15 ورځو کې وڅېړل شي، خو په ځینو مواردو کې کېدای شي د 15 ورځو لپاره هم وغځېږي. د ښاغلي مصباح په خبره د قضیو په څېړلو کې ځنډ کولی شي فساد ته زمینه برابره او د قضیې اړخ تغییر کړي.
د قضایا و ساتنه یا دې ته په حقوقي اصطلاح باندې استنکاف د څارنوال وایي، دا یو نوع فساد ده. دا په خپله هغه مورد ده چې په ډېرو قضایاو کې تینا خلک ګیلې لري ډېر، یعنی د کلونو لپاره هم موږ قضیې لرو په ټوله کې په محاکمو کې. دا په خپله په خپل ذات کې فساد ده او دا د دوی پاتې راتک ده، ځکه قانون خو بل منطق نه مني چې قانون نافذ شو قانون دې پلی شي.
حقوقي کارپوهان وایي په افغانستان کې د قانون د حاکمیت ضعف د دې لامل شوی چې خپله قانون پلي کوونکي قانون پلی نه کړي. حقوقي کارپوه او د کابل پوهنتون استاد مسافر یوار ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ښودلی چې په فساد تورن یو شمېر کسان چې ممنوع الخروج اعلان شوي د خپلو دوسیو د څېړلو په موده کې له هیبت څخه تښتېدلي دي، خو لویه څارنوالي وایي چې د دا ډول احتمالي پیښو لپاره پوره تدابیر لري.
د اروزګان چارواکي وایي په دغه ولایت کې 80% ځوانان بیکاره دي او پوینای چې د کار نشټوالي پر امنیتي وضعیت هم منفي اغېز کړی دی. شریف الله شرافت.
د اروزګان سیمه ایز چارواکي وایي که څه هم په دغه ولایت کې پخوا ځوانانو له بیکاري سر ټکوي، خو وروستي جنګونه د بیکاري دغه کچه نوره هم ډېره کړې. په اروزګان ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس فضل رحیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یوازې 30% ځوانان په کار بوخت دي چې ډېری یې هغه په کرهڼه او مالداري کې دي او 80% ځوانان یې د کار په لټه کې دي. نوموړي وایي چې بیکاري پر امنیت منفي اغېزې کړي، ځکه چې په وینای بیکاره کسان د مخالفینو لیکو ته ځي او په نشي توک اخته کیږي.
بیکاری سطح خو ډیر لوړ ده. پر روزګان ولایت کې مرته ډیر کسان راځي چې موږ دلته یو ډیټا ورته اچولې ده چې دا د مردا کسان چې څو 70 سره 80% کسان خدمت راځي بیکاره دي. د روزګان ولایت کې سطح تاسو یو نه چې 90% پر زراعت باندې ولاړ دي، وچکالی دي.
فضل رحیم وایي چې دولت باید په دغه ولایت کې د بیکاري د له منځ وړلو لپاره سربندونه جوړ کړي تر څو شاړې مځکې آبادې سي او ځوانان په کار وګمارل سي او همدارنګه اوږدمهاله پروژې ورته په کار واچول سي. بېروزګاره کسان هم د بیکاري له رنځه دردېږي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې دي، خو وایي د ورځې په تېرېدو سره ناامیده د کور په لور ځي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي تر څو د خپلو بچیانو لپاره یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
مانا یو کار روزانه، یو خسته، یو بل کار، یو بل کار پیدا چې هر کاري چې عیال په وچلو نه کار څه نه ښایسته اوس وړه د بل د کور راوړم.
یا ورور ورځ پیدا شي بل ورځ بیا نه کېږي، هغه ورور هغه قدر کې پیدا شي چې موږ ماښام وخورو او د بلې شپې بیا نه پیدا کېږي. دولت داسې ورور دا غواړي چې ورور موږ ته کومک وکړي، ورور موږ ته کار شیره پیدا کړي، ورور موږ ګره بیکار دغه ګرځو ورور جانه.
له دې سره په اروزګان ولایت کې د ګوتو په شمېر هغه ځوانان او خویندې چې د افغانستان د بیا ودانولو او اجتماعي خدماتو موسسې له لورې ورته د پنی او هر پویز د کړو زمينه برابر سوي ډیر خوشاله دي او وای چې لتیر څو میشت راهیسې د موټر جوړونی او لاسي صنایعو په برخه کې پزده کړه بوخت دي چې په وینا تر پراغت ورسته به دی وکول سي چې له همدې لارې خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
نظیفه یم او دلته د خیاطۍ په سنټر کې خیاطۍ کوم. دا سنټر د رسو مسې له خوا څخه جوړ شوی، تقریبا د درېمه میاشتې جریان لري. دا کار باندې موږ په اوله کې څه زده نه وه، دلته چې موږ راغلي د خیاطۍ قیچ کول، د کالو قیچ کول، د کالو جوړول، همدارنګه د ستنې کار مو زده کړی دی، خمکدوزي مو زده کړې ده، مریدوزي د دغه شین دلته راځي.
بس خدا موټر مسترخانه ده، د مسترخانه ز کوده ماشین چې دا کار من اخلاص به موږ خپل ځانو ته منو قانون را بس خپل کاروبار خپل وکړو.
دا په داسې حال کې د شتر دی وړاندې د اروزګان ولایت د کار او ټولنیز چارو ریاست له لوري 150 تنه ځوانان ته په شپږو برخو کې د پنی او هرپوي زده کړو زمینه برابره سوي چې د مسولینو په وینا تر څلور میاشتې وروسته د ناامنیو له امله تر دې مهاله نیمګړی پاتې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د نړیوالو اړیکو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په 2018 میلادي کال کې افغان حکومت په نړیوالو غونډو کې په ګډون سره توانېدلی چې د نړیوالې ټولنې مالي ملاتړ خپل کړي. ولسي جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې لخوا ژمنه سوې مرستې په راتلونکو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او اقتصادي پراختیا په برخه کې په اغېزناک ډول ولګوي. د مدني ټولنو ځینې استازي بیا له اداري فساد سره مبارزه او د حکومت لخوا د تعقیبي پلان جوړېدل د دغو ژمنو د عملي کېدو لپاره مهم ګڼي. وصل وصال تفصیلی رپورت لري.
افغانستان له اوږدې مودې راهیسې په دې هڅه کې ده چې د مهمو نړیوالو ناستو له لارې کورنۍ او د سیمې او نړۍ په کچه خپلې ستونزې تر نړیوالو ورسوي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت په 2018 میلادي کال کې توانېدلی چې په لازمه توګه دغه هدف ته ځان ورسوي او د افغانستان په نسبت د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان وایي د ملي وحدت حکومت دا ځل څو قدم وړاندې ولاړ او د یو جنګ ځپلي هیواد په توګه یې د افغانانو امنیتي او اقتصادي ستونزې په مستقیم ډول تر نړیوالو ورسولې. د نړیوالو اړیکو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورسا او بروکسل ناستو ته په اشاره سره وویل چې د ملي وحدت حکومت مشانو ګډون په دغه ناستو کې بریالی و، خو نوموړي په ټینګار سره وویل چې حکومت باید د نړیوالو مرستو درګولو په برخه کې په خپلې تګلارې له سره غور وکړي.
په نړیواله ډیپلوماسۍ کې کامیاب وو، د هغوی باور پر ځان باندې پیدا کړی دی، ولې په کور دننه باندې چې کوم میکانیزم جوړ دی که دغه میکانیزم باندې بیا له سره غور ونه شي، فکر نه کوم چې دغه مرستې په مؤثر ډول باندې استعمال شو.
لکه څنګه چې اټکل کېده، افغانستان وتوانید چې په 2018 میلادي کال کې د نړیوالې ټولنې لازم ملاتړ ترلاسه کړي او د بروکسل په ناسته کې افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. همدارنګه د ورسا په ناسته کې هم تر 2006 میلادي کال پورې افغانستان سره د نږدې 15 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. ټاکل شوی چې دغه پیسې به د بنسټیزو پروژو، ښې حکومتولۍ، د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او یو شمېر نورو پروژو کې ولګول شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د دغو مرستو په خشن لګولو او د پروژو په شفافیت ټینګار کوي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل که دولت وتوانېږي چې دغه مرستې په سمه توګه ولګوي نو د خلکو په ژوند به مثبت اغېز وکړي.
زموږ د حکومت مشران سږ کال په 2018 کال کې په بین المللي مجلسو کې اشتراک وکړل او حداقل دغونه وکولای شول چې د هغو توجه راجلب کړي او هغو ته قناعت ورکړي. دا اوله مرحله زه یو مثبت او موافقانه ګام بولم. زه نو امیدوارم چې زموږ دولت وکولای شي چې پکې یعنې د دغو کومکو د استفادې په برخه کې هم موافقانه او تر ګامونه پورته.
د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې د مرستو په بدل کې د لازمو اصلاحاتو د راوستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د اداري فساد سره به مبارزه کوي، د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره به د شفاف حساب ورکونې په لارو چارو جدي کار کوي. ولسمشر اشرف غنی د بروکسل او ورسا د ناستو له ترسره کېدو وروسته د شفاف حساب ورکونې ژمنه وکړه او ویل چې د دغو ژمنو عملي کول نړیوالې ټولنې پورې نه بلکې د افغانستان حکومت پورې اړه لري. د افغانستان د مالی وزیر وایي نړیوالې ټولنې د مرستو لګولو لپاره ځانګړې تګلارې او پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. ښاغلی اقلیل حکیمی د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې داسې وویل:
فیصله شد که هفتوار یک گروپ کاری سر تمام
پریکړه وشوه چې هر اونۍ به یو کاري ډله د بروکسل په غونډه کې چې موږ کومې ژمنې کړې وې پرې کار کوي. همدارنګه د ورسا په ناسته کې چې د نږدې 1500 میلیارد ډالر د مرستې ژمنه وشوه، د دغو مرستو د پلي کولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شوی او په دې برخه کې د مالیه وزارت او دغو هیوادونو د سفیرانو لخوا په ګډه کار کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر کال د دوی لپاره بریالی و. د دغه وزارت مرستیال نصیر اندیشه د ولسی جرګې په استماعي غونډه کې وویل په دغه موده کې دوی یو سلویخ پلانونه د 1100 اهداف لپاره طرح کړي.
وزارت امور خارجه در سال 95-41 پلان تحت 18 هدف پلانگذاری نموده.
د بهرنیو چارو وزارت په 1495 کال کې یو څلویښت پلانونه د 1100 اهدافو لپاره طرحه او پلان کړل. له دغې ډلې د اروپایي ټولنې او کروشیا سره د ستراتیژیکو همکاریو هوکړه لیک لاسلیک کول، د آسیا د زړه کانفرانس د تماس نړیوالې ډلې ناستو ترسره کول او د اسلامي هیوادونو په کانفرانس کې ګډون یې مهمې بیلګې دي.
خو سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د خپل شمنو د عملي کېدو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي، خو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومت لخوا د نړیوالې ټولنې سره شوې ژمنې په پوره توګه نه دي عملي شوي. دا دوی په وینا په تېر یو لسیزه کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستو سره سره لا هم په هیواد کې د اداري فساد او مخدره موادو سره د مبارزې لپاره کومه ځانګړې اغیزناکه ستراتیژي نه لیدل کېږي. افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ تر ټولو ستر فاسد هیواد وګڼل شو او د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید له پلوه د نړۍ د هیوادونو په ډله کې لومړی ځای لري. د اماریکو متخصص او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د دفتر پوښنې ویاندي نیلاب مبارز ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره جدي مبارزه ونه شي دغه مرستې به کوم خاص ځای ونه نیسي.
موضوع بسیار مهم دی. اینجا مسئله فساد است. فساد متأسفانه
دلته تر ټولو مهمه مسئله د فساد ده. له بده مرغه چې لا هم په افغانستان کې اداري فساد په پراخه کچه شتون لري. پرته د فساد له کنټرول او د پایلو د خودلو به د نړیوالې ټولنې زړه سوړ شي او خلک به هم خپل اعتماد له لاسه
ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره نړیوالې ټولنې د خپل ملاتړ او نویو مالی مرستو سره د ملي وحدت حکومت مشرانو ته دا زمینه برابره کړه چې د هیواد روان حالت ته بدلون ورکړي. بل پلو یو شمېر مدني فعالان وایي د نړیوالې ټولنې د ژمنو تعقیب او سمه څارنه کولی شي د پام وړ پایلې ولري. یو له دغو مدني فعالانو او د ښځو د شبکې د مدیره پلاوي رئیس سمیرا حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
په خوانی کنفرانسونه چې د افغانستان په اړه وو په هغه کې شوې ژمنې په کمه توګه عملي شوې دي. د هغه څه په اړه چې نړیوالې ټولنې د بروکسل کنفرانس څخه وړاندې پرې ټینګار درلود هغه د شویو ژمنو عملي کېدل دي او دا هغه غوښتنه وه چې دولت د یو تعقیبي پلان لرلو ته اړ باسي.
بل پلو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د همکاریو یوه ښه فضا رامنځته شوې. د دغو کارپوهانو له ډلې طاهر هاشمي ازادي راډیو ته ویل د نړیوال ټولنې د لا ډېر اعتماد ترلاسه کولو لپاره اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په وړاندې خپلې کړې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
وصل وصال رپورټ راکوله د سره 2:30 بجې کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناوړي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلینو د ولسمشر د هغه حکم د عملي کېدو ژمنه کړې چې په کورنیو چارو وزارت کې د درغلیو د څېړنو په اړه کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په تخار کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیري په قضیه کې سیمه ییز امنیتي چارواکي لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو 3 ورځو به د هلمند کندهار لویه لاره بېرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د بغداد په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې دوه بمې چاودنو 28 کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې سمدستي یو پریکړه لیک تصویب کړي او پکښې په سوریه کې د سولې لپاره د مسکو د طرحې ملاتړ وکړي. د ورمونټ په نوم د برقي سامان آلاتو یوه شرکت ویلي د دوی په یوه لپټاپ کمپیوټر کې د یوه تخریبونکي سافټویر کوډ موندل شوی چې د امریکا حکومت وایي دغه کوډ روسي هکرانو کاروي. او چیروایی پلان لري د 2018 کال تر اخره د آج تجارت بند کړي چې له دې سره به د افریقایي فیلانو د وژلو مخه ونیول سي.
او سم نجیب زمان اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کورنیو تولیداتو د پراختیا او ودې په هدف او هغوی ته د بازار موندنې لپاره په نږدې راتلونکي کې په کابل کې یو نندارتون جوړیږي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد بیلابیل تولیدي توکي، لاسي صنایع او کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل سي.
خلک د داخلي توکو سره علاقمندي وښيي نو زموږ داخلي توکي پیاوړی کېږي، دې سره زموږ صنعت پر مخزي، زموږ تولید پر مخزي، زموږ حکومت ور سره د مالیاتو لارې حمایه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغاني تولیداتو څخه د ملاتړ په هدف حکومت هم له بهر څخه پر ورته وارداتي مالونو تعرفه لوړه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته په وارداتو کې 26% کموالی راغلی دی. د سمنګان د دره یوسف د ډبرو سکرو عواید د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دی. د سمنګان د والي ویان محمد صدیق عزیزی ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د سمنګان په دره یوسف کې د دهنی تور او شباشک د کانونو څخه له 2,302,000,000 افغانۍ څخه زیات عواید ترلاسه شوی دی، چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 300,000,000 افغانۍ زیاتوالی شي. ښاغلی عزیزی وایي چې په سمنګان کې شاوخوا 10,000 کسان د ډبرو د سکرو په 300 کانونو کې په کار بوخت دي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني اوړه په 1,180 افغانۍ او یوه بوجۍ قزاقي اوړه په 1,150 افغانۍ، یوه 50 کیلوي بوجۍ بوره په 2,300 افغانۍ او یوه 4.5 کیلوي بوجۍ وریجې په 1,550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1,100 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل د صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9.8 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 14 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راديو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راديو پر وي پانه لوستل سي چې ادرس دې ازادي راديو دات کام يا هم ازادي راديو ټکي او ار جي 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. تاند څنګه او حقیقت څه دي؟ روسيې د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار کړی دی چې ژر د یو پریکړلیک په تصویبولو سره په سوریه کې د دوی لخوا تنظیم شوی اوربان تایید کړي او په دې هواد کې د سولې تدریسېدو لپاره د اسکو لخوا د وړاندې سوی پلان ملاتړ وکړي. د روسیې لخوا د امنیت شورا ته د وړاندې سوی پریکړلیک د مسودې لمخې د اوربند او دغه اوربند او د جنوري د میاشتې پای کې په قزاقستان کې د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د روسیې لخوا تنظیم سوی خبرې به د سوریایانو په مشرۍ او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د کړکیچ د سیاسي هواري د پروسې مهمه برخه وي. اجمل اند او نور تفصیل.
روسیې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو ترمنځ په سوریه کې د اوربند د هڅو د ملاتړ لپاره د یو پریکړه لیک مسوده وویشله او په هغه تغییراتو یې ورسره خبرې وکړې چې د امنیت شورا یو شمېر غړي به یې په دې مسوده کې زیاتول غواړي. په دې وړاندې شو بدلونونو کې د بشري مرستو د چټک خوندي او لمانې پرته رسول هم شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین وایي د امنیت شورا غړي به نن د دې مسودې پر بیا کتل شوي متن رای ورکړي او هیله لري چې ټول غړي به د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتونو کې لویدیز ډیپلوماټان وایي دوی به دا وړاندیز مطالعه کړي او د ملاتړ لپاره به یې له بیلي کار وانخلي. داسې ښکاري چې د دمشق په شاوخوا کې د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د ځینو نښتو سربیره د اوربند دا جوړجاړی د جمعې د ورځې راهیسې عملي شوی. دا په سوریه کې د 15 کلن کړکیچ د ختمولو لپاره تازه هڅه ده. سوریې په دې 15 کلنې کورنۍ جګړې کې تر 300 زرو زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نورې بې کوره شوي. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د اوربند په دې جوړجاړي او د سولې په بهیر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالات نه دي شامل. په داسې حال کې چې د سوریې د سولې لپاره تر دې مخکې په شوو هلو ځلو کې امریکا مهم رول درلود. په داسې حال کې چې روسیه او ترکیې دواړو داسې ښودلي چې د دوی په منځګړیتوب رامنځته شوی اوربند او د سولې خبرې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تر پخوانیو هغه جوړجاړیو چې ډېر سر مات شول ډېرې مؤثرې دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین ویلي د سوریې د سولې په اړه د استانی او جنوا د خبرو ترمنځ کومه سیالي نشته. نوموړي زیاته کړې د روسیې حکومت د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ډیمستورا سره اړیکې نیولې او هغه ته یې د استانې د غونډې د تنظیمولو لپاره بلنه ورکړې چې نوموړي لیوالتیا ښودلې. د چورکین په وینا روسیه تمه لري چې د دې غونډو په جوړولو او تنظیم کې به ملګري ملتونه په بشپړه توګه ښکېل اوسي. د چورکین په وینا که چیرې د استانې خبرې بریالۍ شي نو دوی کولی شي چې په جنوا کې پرمخ یوسي. ویتالی چورکین دا هم وویل چې روسیه او ترکیه دا روښانه کړي چې نور هیوادونه هم د استانې د سولې په خبرو کې برخه اخیستلی شي. له دې ډلې نوموړي د ایران یادونه وکړه چې د ده په وینا د دې خبرو په تنظیم کې مرسته کوي. ویتالی چورکین همدارنګه وویل نور مهم لوبغاړي هم شته چې په دې خبرو کې د ګډون هرکلی کوي لکه مصر، سعودي عربستان، کویت او قطر. نوموړي زیاته کړه چې د ټرمپ په مشرۍ د امریکا اداره به چې د جنوري په 10 برامنسته شي هم د دې خبرو یو مهم ګډونوال کېدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد چاوش اوغلو هم وایي چې د امریکا نوې ادارې ته په دې خبرو اترو کې د برخې اخیستو هرکلی کوي خو انقره په دې خبرو کې د سوریې د کردانو چې د امریکا متحدین ګڼل کیږي د شراکت سخت مخالف دي.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې پردې غږیږو چې په خاورو او دړو کې لوبي کول ځوانو لوبغاړو ته څه ستونزې جوړولی شي.
دلته راځي لوبي کوي نو مجبوره دي چیرته لاړ شي. سارا که کوڅو کې خو چې لوبي وکړي ورو شیشي او کړکۍ دا شان ماتېږي.
اوس خو داسې ده چې هر ځای کې خارې خځلې کچرې کثافات پراته دي نو په دې خاطر دغه خاورې چې دي ډېرې چټلې دي، میکروبونه پکې ډېر وي.
چې په کومو سیمو کې اوس فعلا موږ اکاډمیان لرو هغوی کولی شي چې ولاړ شي هلته خپل تمرینات مخته یوسي روزنه وکړي.
په کابل ولایتونو کې ډېر شمېر ځوان لوبغاړي په خاورینو میدانونو کې لوبیږي. ډېرې لا دې نه خبره دي چې په دغسې میدانونو کې لوبه کول دوی ته د ګټې پر ځای تاوان کوي. خو هغوی چې پوهیږي وایي د مجبوریت له مخې په دغسې ځایونو کې لوبې کوي. دا ځوانان وایي په افغانستان کې د لوبغاړو لپاره معیاري لوبغالي نشته او کوي هم هلته یوازې د ملي لوبډلو لوبغاړي لوبې کوي. جمیل سیدی په وزوري چمن کې چې چمن نشته او خاورې پکې دوړېږي د کرکټ لوبه کوي. هغه وایي لا مجبوریت راغلی ځکه بلخ میدان نشته چې دی پکې لوبه وکړي.
دوړې غوښته ده بالخصوص د کابل هوا ټوله خرابه ده خو ځای نشته مجبوریت ده بل ځای ته چیرته لاړ شو. انټرنیشنل کرکټ لپاره ځای نشته ده، ګراونډونه نشته، سټیډیمونه نشته ده. څوک چې غواړي ښه لوبه وکړي ځان ورسوي نو هلته هم ګنا شته. خو موږ دلته خپل هغه کوم چې اضافي ټایم لرو یا اوزګارتیا لرو دلته غواړو چې ساعت خپل تیر کړو.
نو ستاسو صحت هم مهم ده؟
سبا خبر ده صحت خبره خو صحیح ده. خوب سو کو چارہ نشتا رو مجبوری دا رو بل چرتا لڑ
دا چمن شنو دا چا خراب کر
ہر سڑی ہر قسم لو بدلتا کول دا گراؤنڈ بی خی بی نتیجی شو بی کارا شو دا کارا اول ویدو نہ دا اس تے کرکٹ دا نم دا فٹ بال نم دا بس کشی نو دا گراؤنڈ کدا سی سسٹم سر من تیار کی چھ یو خدا چھ دا کابل دا سہار ٹول دینہ متضرر دا جڑی گرد وی او بل خبر دا چھ نو دا گراؤنڈ دا سسٹم سر جڑ کی چھ دینہ ہر شینی استفادہ وش مانا دا چھ کدا تفریحا وی تفریحا دا پر پارک پک جڑ شی ور سر دا فٹ بال دا پر دا سی او سہار خاص فٹ بالران لوبیگی کبدی سے لگ سکار ہوشی لگ ذرا ترتیب جوڑی دینا میں استفادہ کبھی
عبدالغفار بل هغه زلمی دی چې د حضوري چمن په خاورو او دوړو کې ل خپلو ملګرو سره لوبه کوله. هغه سره له دې چې پوهیږي دغه خاورې او دوړې به یې ناروغه کړي بیا هم دې میدان ته راغلی.
دا کمالکان دلته راځي روزانه ټوخیږي. دا ټوخېدا هم د دې دوړې له وجه ده. حکومت دې به اصلا ورته پام وکړي چې دا خلک دونه ورزشکاران مخکې دلته راتله خپل د صحت لپاره سهاري منډې والے آ سهاري منډې مسلا شو تپې نادر خان ته څوک یو خوا څوک بل خوا او د دې چمن ضرورتیا خو ډېر زیات دا یو خدای سینه او دغه تکلیف نه ده نور لکه سل مرز دا خبرې پکې مې سره ډیر راځي. حکومت نه غواړو چې دا چمن باید جوړ شي او دا ځوانان دلته منډه او خپل ورزش وکړي صحت لپاره.
تاسو موایل چې دا خاورې دوړې چې دا د انسان صحت تاوان رسي خو د دې باوجود هم ډیر ځوانان راځي هم دا شی بدل ته ګوري چې په دې میدان کې ډیر زیات ځوانان ښکاری چې فوټبال او کرکټ کوي دا د دوی صحت تاوان رسوي خودی بیا امرا غلی دی او دل تلو بی کی
بس نور پا کابل کے خود سے خاص فرصت زینشتا او نور سا اکاڈیمی نی دی آل تا جیدی دا خلق غریب دی او آل تا پیسی تاویل اولا نیشی اوی پیسی فیز غواری داخلہ غواری لباس لبارا پیسی غواری او دا کم خلق دل ترازی اوزگاری غریب بیچاری مکتب نا کم تیم جمعی ورس اوزگاری خلق دفترون او غریبی دل ترازی لو بی کنو مجبور دی چیر تلار چی سارا که کسو که خو چه لو بیو که ورو شیشی و کڑکی دا شان ماتی گی خلق مجبور دل ترازی راځي بیا هم د دې دوړي په دغه کې هم لوبيږي خلک
عادي اقل دوی خو باید هغه ځینې محافظتي وسایل استفاده کړي لکه پوزبندونه یا نور شیان دي ماکس دي دا باید استفاده کړي.
او ځوانان دلته ډېر زیاتره راځي خو څوک پوهیږي اقتصادا لږ ښه یا خني مقصد څوک چې پوهیږي هغوی ماکس استفاده کوي یا صادر دا څیز نه مخې نه راته وایي دغه کوي خو دا یار امکان نه لري نو ځوانان دي بیا هم سیاحت دخدای نه ورته غواړو بس مونږ هم دا دولت نه دا غواړو چې دا چمن جوړ شي او دا خلک هم پازیت دي.
د هلکانو ترڅنګ نجونې هم ګیلمنې دي چې حکومت ورته د لوبو میدانونه نه دي جوړ کړي. د والیبال د ملي لوبډلې غړي شکیبا کریمی وایي له حکومت څخه یې ډېرې غوښتنې کړي خو اوس هم دوی د والیبال معیاري لوبغالی یا وسایل نه لري.
د هر لوبغاړي غوښتنه ده چې د تمرین لپاره مناسب ځای او لوبغالی ولري. موږ له حکومت څخه ډېرې غوښتنې کړي خو تر اوسه مو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی شوی. یوازې د جمنازیم غوښتنه مو نه ده کړې بلکې توپونه مو غوښتي جال مو غوښتی د ځای غوښتنه مو کړې خو حکومت تر اوسه هیڅ نه دی کړي.
هغه ځوانان چې په ککړ چاپیریال کې لوبې کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته. ډاکټر محیب الله زغم هغه ناروغۍ راښیي چې له دې کبله ځوانانو ته پیدا کېدلی شي.
اوس خو داسې ده چې هر ځای کې خاورې خځلې او کچرې کثافات پراته دي نو په دې خاطر دغه خاورې چې دي ډېرې چټلې دي میکروبونه پکې ډېر وي. ډېرې ناروغۍ مهمې ناروغۍ چې پیدا کېږي دې نه د ستنی درد او زکام او تنفسي سیستم ناروغۍ دي ځکه چې دغه خاورې چې تنفس کېږي د پوزې له لارې او د ستنی له لارې وجود ته میکروبونه ننوسي. همدارنګه حتی د توبرکلوز یا د نری رنس باکتریا چې د میکروب دا هم په خاورو کې هلته چې لمر ورباندې نه لګېږي امکان لري چې موجود وي او د تنفس له لارې سږو ته ورشي او یا که چیرې دغه دوړې تېرې شي کولمو ته او معدې ته لاړ شي په دې اخته کې. له بلې خوا د پوستکي ناروغۍ پیدا کېږي د پوستکي خارښت یا دانې پیدا کېږي په مخ باندې یا خارښت پیدا کېږي حساسیت ورسره امکان لري پیدا شي. همدارنګه د سترګو میکروبي ناروغۍ دي چې سترګې پړسېږي یا چکنی کوي دغه شیان دي چې تر ډېره حده په خاورو کې لوبې پیدا کېږي.
که څه هم ډېر ځوانان دا ګیله کوي چې حکومت دوی ته د لوبو لپاره مناسب لوبغالی نه دی جوړ کړي خو د المپیک د ملي کمیټې ویان منور شاه شهزاد وایي دوی هڅه کوي په راتلونکي کال کې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي.
شاید چې دمو ورزشکاران په داسې ځایونه خپل تمرینات مخکې ویسي چې هلته ټول خاوره کې ده، د دې نه چې د هغه ځان ته ګټه ورسوي د ګټې نه ضرر ډېره ده. موږ کوښښ به وکړو د شپږ نویم کال کې ښه ځایونه ورته جوړ به وکړو چې تر څو ورزشکاران وکولی شي چې خپل تمرینات تر سره ورسوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي هر ځوان چې غواړي په مسلکي ډول کرکټ زده کړي په ککړ چاپیریال کې د لوبو کولو پر ځای دی په کابل ولایتونو کې د کرکټ بورډ اکاډمۍ ته ورشي.
موږ په ولایتو کې خپل استازي لرو، نمائندگان لرو د کرکټ، هغوی هلته هر ځوان کولی شي چې زموږ د استازو سره اړیکه ونیسي، د هغوی سره نږدې وګوري، خپل نمونه ورسره راجستر کړي، نه تنها کولی شي چې په د لوبغالو څخه ګټه واخلي، د اکاډمۍ څخه ګټه واخلي، کولی شي چې دغه ولایت یا د سیمې په اکاډمۍ لوبډله کې، په کلب لیول لوبډله کې، د ښوونځیو لوبډله کې، په ولایتي لوبډله کې ولوبي ګډون وکړي، تر څو د دوی استعداد نور هم وغوړېږي، د دوی استعداد راپورته شي او په راتلونکي د افغانستان لپاره یو ښه لوبغاړی شي. چې په کومو سیمو کې اوس فعلاً موږ اکاډمیان لرو، هغوی کولی شي چې ولاړ شي، خپل نمونه ولیکي، سپنې نام وکړي، او له هغې وروسته په خپل ټاکلي وخت باندې ولاړ شي، هلته خپل تمرینات مخته یوسي، تمرین وکړي، روزنه وکړي، او هر څوک کولی شي چې دغه
فرید هوتک وایي د اکاډمیو ترڅنګ هغه لوبغالي چې دوی لري د ځوانو لوبغاړو په خدمت کې دي، خو په دې لوبغالو کې لوبېدل ځینې ځانګړي شرایط لري.
په لوبغالي کې هغه وخت ګټه اخیستل کېږي لوبغاړی کولی شي کرکټ وکړي چې هغه د لوبډلې غړی وي، او په هغه لوبډله کې لوبډله بیا په لوبغالي کې لوبې ترسره کړي سکیجول په مطابق، یا په رسمي لوبو کې، او یا هم که غواړي چې مثلا د یو کلب له لوري ولوبېږي، هغه کلب به په لوبغالي کې ځان لپاره وخت اخلي، بل مقابل لوبډله سره به لوبه لري، یا په یو ټورنمنټ کې به ګډون کوي، یا به یو لاغي وروسته به بیا په لوبغالي کې د لوبه کوي، خپل کرکټ په مخته وړي.
کله یې خو ډاکټران وایي چې په ککړ چاپیریال کې لوبې کول لوبغالي په ډیرو ناروغیو اخته کولای شي، بل خو ځوانان وایي د معیاري لوبغالو د نشټوالي له کبله مجبور دي په همدې خاورینو میدانونو کې لوبې وکړي. خو دوی څنګه کولای شي په دغه سي چاپیریال کې هم ځان له ناروغیو وساتي؟ ډاکټر محب الله زغم راته وایي
نو دوی چې مجبور دي چې داسې ځایونو کې لوبې کوي، یو خو د هغه وخت کې چې باد وي لوبې دې نه کوي، خیر په هماغه ورځ د لوبې نه کوي، ځکه چې د باد چې بیا دوړې ډېرې وي، او چې باد نه وي چې لوبې کوي نو هڅه دې وکړي چې ماسک واچوي، چې د پوزې او د خولې له لارې دغه دوړې سږو ته او هضمي سیستم ته ننه ننوځي، او کله چې بیا لوبه ختمي کور ته ځي، کور کې د کالي باد مکمل وڅنډي، لاسونه دې په مخ او لاسونه دې په صابون پاک پرېمینځي، چې کوم دوړې او میکروبونه چې ورباندې ناست دي هغه باید پاک شي، او همدارنګه په اوبو کې د مالګه واچوي، په دې اوبو سره دې پوزه پرېمینځي، ستونی دې پرېمینځي، او غړغړی کې چې هغه میکروبونه چې پوزه او ستونی کې په خوله کې دي هغه پاک شي او له ناروغیو وساتي.
درنو اوریدونکو، دا تا می څنګ محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي، پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام، او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته هم پیدا کولای شي، facebook.com/tandecang. تر بلې tandecang مو علامل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د بروکسل کانفرنس له اساسي غوښتنو څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد جدي مبارزه، په ټولنیزه او سیاسي برخه کې د ښځو ځواکمنتیا، اداري فساد پر وړاندې مبارزه، اقتصاد، امنیت او یو شمېر نور د ملي وحدت حکومت ته وړاندې شوې دي. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت څومره ژمن دی او په دغه برخه کې لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به یې د ولسمشر ویاند هارون چې خانسوري ځواب کې تاسو سرکلی وایستلی شي.
مننه.
د لومړۍ پوښتنې په توګه، په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري؟ په دغه برخه کې افغان حکومت څومره کار کړی؟
مننه. سلام تاسو او تاسو درنو لیدونکو ته. متاسفانه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مشخص په جامعه کې یو تریخ حقیقت دی چې د سترګو نه سپټولای، د افغانستان حکومت یو ټینګ اراده لري او په دې برخه کې جدي اقدامات هم ترلاسه نیولې دي او لاسترولونه هم لري، خو ډېر نور زیات کار ته هم ضرورت شته. په دې برخه کې چې محتسب کولای شو دا شومه پدیده خپل د فرهنګ څخه لیرې کړو، د افغانستان د ټولو وګړو همکاري ته ضرورت ده، په خاص د افغانستان محترم علماو ته، د افغانستان مدني ټولنو ته، د افغانستان ځوانان او همداسې د افغانستان د پارلمان نمایندګان او نور اقشار د افغانستان باید په دې برخه کې همکاري وکړي، تر څو هغه مختصي اصیل افغاني فرهنګ، مختصي اسلامي عقاید او اسلامي قوانین چې لرو دا غو پرانا کې هغه حقوق چې خصوص ته ټاکل شوی دي هغه ورته ورکول سي او د خشونت څخه یا تاوتریخوالي څخه مخنیوي وسي. د افغانستان حکومت په تاریخ کې اول ځل لپاره په لوی سارنوالي کې یو معاونه د یو خزو ټاکل او په ټولو ولایتو کې یو خاص دفتر ایجاد کړي د خزو د تاوتریخوالو پر ضد مبارزې لپاره چې په اکثرو بستو کې خزو مقرر شوی دي او عملی کارونه شروع شوی دي، او هغه خزو چې بندیخانو کې د افغانستان د په یو خاص هیئت رئیس جمهور وټاکي د ټول قضایا بررسی شوی او ټول په مختلفو فرمانو کې د لکه د اتمه د اسد اخترو اتمه د مشت د خزو ورځ د پاغه وختو کې د دوی هغه د بند مده حفظ و د افغانستان په زندانیو کې مختص وست کمتر تر تاسو زندانیان شاید ولرو او د دوی دوسیه هم تر سیرین لاندې دي چې ان شاء الله د نمبر به نور هم ټیټسي او کم بسي. قضایي چې سوي دي په دې تیرو کې ټول د قانوني پایګرد لاندې دي، هیڅوک په افغانستان کې تر قانون لږ نه دی، لور نه دی، پر ټول قانون تطبیقیږي او د ټول په همکاري سره حکومت تعهد لري همکاري کوي او دا باید منځته
د ملي یووالي حکومت له پیل سره سم ولسم شرجمنه کړی و چې شاوخوا ډیر سلنه خزو ته په حکومت کې ونډ ورکړي، مګر اوس په خپل وای چې شاوخوا اول سلنه خزو ته کې ونډ ورکړل شوی، د لامل څه ولې د خزو د فیصدي ډیر سلنه ته ونه رسیدل؟
د خزو ونډ کوم مختص ګور په تاریخ کې دومره زیات سام د خزو د افغانستان په لوړو چوکیو کې نو، د کابینې په ساته، د موین صاحبانو په ساته، د سفیر صاحبانو په ساته، قضا کې، په سترې محکمې کې او همدارنګه په لوی سرنوالي کې او په نورو بخشو کې د حکومت ښځو ته ډېر ونډه ورکول شوی ده، د دوی د لیاقت او د تعهد پر اساس باندې دا لری نور هم دوام پیدا کی او نور هم مستعد اشخاص چوی دوی ته په حکومت کې ځای ورکول کیږي.
د بروکسل کانفرنس د اساسي حقوقونو یو هم اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه په دغه برخه کې افغان حکومت تر اوسه پوری څه کړی او څومره بریالي دي، چې هغه ستونزې چې په خوا موجودې وي اوس راکمې شوې دي؟
متاسفانه په افغانستان کې فساد هم یو شومه پدیده ده. تیر کلو هغه فرهنګ چې ایجاد شوی په حکومتداری کې استوار پر فساد پر دو باندې او د څلورشتو تیر کلو مغز ما مطلب ده چې د څلور لسیز څخه تر اوسه پوري هم دغه حکومتداری په فرهنګ کې فساد یې وصل ګرځېدلې او د دې په وړاندې باید جدي مبارزه شوې وای او تر یو حده شوې، ولې په دوو تیر دوو کلو کې د افغانستان حکومت هغه ژمنه چې اول د افغانستان خلکو ته لري او بیا خپل بینالمللي شرکاو ته لري د عدلي او قضایي مرکز ایجاد شو، ټول د فساد هغه غټي دوسیه چې دی یا قضایي چې دی هغه ته رسیدګي کوي، مختص هم دا اوس عملاً په هفته کې حداقل یو یا دوه علنی محکمې شاهدان چې د عدلي او قضایي مرکز د خواسخه کېږي او خلکو ته جزای ورکول کېږي. تیر دوه کلو کې تمرکز پر دی و چې د غټو قراردادو کې چې دی په ولر سات باندې چې فساد دی هغه تاول رسیدګي وسی، ورسته په تدریج سره بیا د لری بلارسټی ته او په لاندې سات باندې کار وسی چې د تدارکات کمیسون په دې برخه کې ډیر لاس راوندلودلې.
تاسو د لوی دوسیو خبر وکړه، د کابل بانک مسله او دغه مسلې هم د سپات کېدل، فکر نه کوي چې د افغان حکومت ناجمنتیا خې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې؟
معلومات شته تاسو ولدی چې د کابل بانک کسان چې په دې کې مجرم و یا پیژندل سی و چې دوی به دا پیسې غلا کړې وي یا اوس هم په بندیخانو کې دي،
مګر هغه کسان چې په سیاسي پوسټونو کې دي او هغه په دغه برخه کې دخیلو د اکثرو دوسیې
لمنځه عدلي او قضایي ارګانو چې خپل بررسي کړی دی، هغه څوک چې پیژندل سوی دی چې اصلي مجرمین دي هغه ټول اوس هم په بندیخانو کې دي. په تاریخ کې د بانکداري فکر کوم چې ویلای سو د اولین ځل دی چې په دې کچه پیسې چې بیرته تللی راسي تقریبا زیاتره تر 300 میلیون ډالر د کابل بانک پیسې شتلې هغه بیرته راغلي دي دولت ته.
د امنیت په برخه کې د افغان حکومت لاسراوړنی سید په دې اورسوي کې
د افغانستان جنگ مختص ګورو مختلف ابعاد لري. ابعاد د قاچاق دی، جرمي اقتصاد دی، ایواله تروریزم دی، په افغانستان کې منطقوي بوته نری نریواله بوته نری او متاسفانه داخلي بوخته مری د افغانستان جنگ یوازنه شی چې نه د داخلي جنگ نه دی مشتاسب یو تمامایار بین المللي او منطقوي تروریزم جنگ سره مقابله کو او تیر کال د افغانستان لپاره د یو منسجم دفاع کالو د افغانستان زرور امنیتی او دفاعي قوا او دا ثابت کړ چې دشمن هیڅ وخت په هیڅ ډول خپل هغه شوم هدف ته نه رسید د دوی ټول هدف خنثی کړ او دوی ته ماته ورکړه ستونزې مو هم درلودلې چې د ژمی د څو میاشتې د فرصت دی چې پر هغه ستونزو باندې بیا کتنه وسي د رئیس جمهور هدایت دی امنیتي او دفاعي ارګانو ته دوی پر د ستونزو باندې ورکشاپ او سیمینار هم نیولی و او دوی به د ستونزو سره ګوري او د دې په اساس به د آینده پلانونه ترتیبیږي تر څو د تیرو څخه درس سره واخلي او آینده لپاره منسجمتره بهتره لوړ سي او راتلونکي کلونه انشاءالله د افغانستان خلکو لپاره د پیلو د کامیابی کلونه وي.
په امنیتي ادارو کې د فساد موجودیت څومره منئ تاسو؟
فساد یوازې په امنیتي ادارو کې نه، په ټولو ادارو کې موجود وو او اوس هم تر یوه اندازه پورې شته چې ډېر کار ته ضرورت لري. د تدارکات د کمیسیون د لارې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په امنیتي ارګانو کې خصوصا په دفاع وزارت کې دوی ټول قراردادونه چې ټول دقیقه بررسي شوي دي او ټول پاک شوي دي تر ډېره اندازه په دفاع وزارت کې او امنیتي دفاعي ارګانو کې فساد کم شوی دی او د دې لپاره نور هم کار ته ضرورت شته او ډېر جدي او عملي پلانونه ترلاسه کړي دي چې د دې پیدا سره په دې بخش کې هم مبارزه وشي.
په اقتصادي برخه کې ستاسو له سره ورنې څه دي د تیری وکړل؟
مختصرا که تاسو ما د افغانستان په تیرو کې یوازې یو ترانزیتي لار ته بند اوس خوشبختانه افغانستان څو ترانزیتي لارې ورته خلاص شوې. لومړی ځل لپاره د چین څخه ریل راغی افغانستان ته د اموالو سره، د اقینې بندر ترکمنستان د ریل راغی افغانستان ته چې 15 ورځې اروپا ته مختص مالونه تلای شي او دغه ځای سم بیا صادرات واردات کېدای شي. په دې جنگي شرایطو کې چې د افغانستان امنیتي دفاعي قوا او خپل قرباني ورکوله، د خصوصي سکتور د پانګې جذبول چې 1.2 میلیارد د اقل ډالر تیر کال دوی خپل سرمایه‌ګذاري اعلان کړې ده او هغه په هغه پروژو کې چې طویل المدت دي لکه د انرژي په بخش کې، او په دې پیسو کې د اقل 3.5 میلیون ډالر د افغاني تجارانو دي.
یو شمېر سوداګرو د نامنۍ لویرې خپل سرمایې له افغانستان وستي په نورو هیوادونو کې هلته پانګونه وکړه. دغه وخت کې څه شوي دي؟
نامنۍ ستا په افغانستان کې او په ولایتو کې مختص ولدل چې د تیرو 15 میاشتو کې په جنگ کې حداقل 2 میلیارد افغاني و عامه تاسیسات ته د افغانستان دښمنانو طالبانو زیان ورسوي. دوی همیشه غواړي چې په خلکو کې ویره ایجاد کړي او نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وکړي او خلکو ژوند بهتر شي. خو بیا هم مشتاسوینو چې حکومت په دې برخه کې الیجل کړی دی او په 1.2 میلیارد ډالر سرمایه‌ګذاري په داس شرایط کې ډیر غټ اعتبار دی چې د افغانستان پر حکومت کې چې مشتاس تجار راغلي بهرته سرمایه‌ګذاري کوي.
د ملي والی حکومت په ګمارونو معمولا ځین وخت نیو کې کیږي وایي چې یو شمیر مهم او اساسي پوسټونو ته وړ اشخاص نه ګمارل کیږي یا لا هم سرپرستان موجود دي. په دغه برخه کې څه شی
ګور ګمارل چې سوي دي؟ د افغانستان په وزارتو کې ټول هغه مسلکي او هغه با تجربه اشخاص چې کار کوي کدا سنوي مختص په دومره پرمختګ نه درلوده کار خپل مختنزي امنیتی او دفاعي ارګانو کې هم چې ګمارنه سوي دي په یو خاص معیار باندې سوي دي او هغه معیارونه د دوی د کامیابی چې مختص اوس شایدان د تاییدي چې دوی ورکسان تل سوي دي ولې اصلاحات ته نور هم ضرورت شته. درې وزارت د افغانستان د سفارستان خوې درکېږي چې په دې برخه کې هم اوس د افراد سره کتنې روان دي، مشورې روان دي، ډېر با تجربه او مستحق کسان به ډېر ژر معرفي شي.
دوی د وړو اشخاص خبر وکړي چې که چېرته وړ اشخاص نه وي ګمارل شوی په وزارتونو کې ښایي اوس پرمختګ نه وي شوی، نو بیا د سلب صلاحیت هغه لامل څه و؟ ولې سلب صلاحیت شول کور نه
کور؟ هغه جلا موضوع ده. مختص کوګورو د افغانستان په وزارتو کې سیستم سازی ته ضرورت شته، د افغانستان د پروژو جوړول ته ضرورت شته، هغه ظرفیت چې کافی اندازه ته موجود دی چې وکولای شي انکشافي بودیجه مصرف کړي، هغه په دغه ته لپاره کار ته ضرورت شته چې ټول وزیر صاحبان سکتور وزیر صاحبان په دې برخه کار کوي او ظرفیتونه جوړي. د بودیجه مصرف او د پرمختګ کارونه د دواړو مختلف بحثونه دي. تیر کال بودیجه چې پر هغه اساس باندې مخکښ قضاوت کوه، هغه د 3 کال بودیجه و او اقتیه د 3 کالو چې هغه وزیر صاحبان اکثر د کال تر نیمای پورې د وزارتو ته نه ورغلي او هغه بودیجه تیر حکومت جوړ کړو. د دې حکومت نه د دې کال مصرف د بودیجې کته سو غره د پنځنیم کال ده
راتګ وخت استاسي په لاس کې و چې د کال تر نیمه پورې نو ورسېده
د متخصص په خاص شرایط قرار دلو د افغانستان او دا خاص شرایط څخه د وټل لپاره وخت ضرورت
ډیر
مننه
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.